کوم تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته راغلست. قدر منو د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. په نننۍ خبرونه کې به له شاعر نعیمه غنی سره چې د میرمن کلتوري بهیر کلنۍ جایزه یې ګټلې ده پر نور موضوعاتو سربیره د دې د ادبي کارونو په اړه خبرې واوري.
زه کله چې مېرمن بهیر ته راغلم یا لیکوالۍ ته کله چې زه راغلم اکثره کسان شعر نه شروع کوي، بیا وروسته لیکوالۍ ته راځي. خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړې ده او بیا وروسته شعر ته راغلی یم.
او له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په اسلام آباد کې نن د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس پیلېږي او ټاکل شوی چې سبا د دې مهم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې به ولسمشر اشرف غني هم ګډون وکړي. د هر څو وروسته راځي قدرمن اوریدونکو لومړی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سر ټکی ټاکل شوی دی چې نن به په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنۍ کانفرنس پیل شي. د کورنۍ چارو وزارت د سرپل ولایت سنچرک ولسوالۍ په دریو کلیو کې د سیمه ییزو پولیسو تشکیلات تصویب کړي دي او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوریه په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې نن به په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنۍ کانفرنس پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غني هم اسلام آباد ته ځي او سبا چهارشنبه به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د امریکا ژغ اردو څنګه ته ویلي چې افغان ولسمشر سره به د کانفرنس تر څنګ نورې لیدنې هم وسي چې پکې په افغانستان کې د سولې د چنګښت پر لارې چارو او د سولې د خبرو اترو د بیا پیل پر موضوعاتو به هم بحثونه وسي. د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په نوم د سیمې او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په ګډون د کانفرنسونو لړۍ 15 کاله مخکې په استنبول کې پیل شوه. ورپسې هر کال پرله پسې په افغانستان، قزاقستان او چین کې غونډې وسوې او چې د سش کال غونډې په اسلام آباد کې و. په کندهار کې چارواکي وایي چې د کندهار شهر پر نهمي امنیتي حوزې دوه طالب بریدګونکو برید او د امنیتي ځواکونو سره نشته تیر ماخستن یولس بجې پایته ورسېده. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته ویل چې دواړه بریدګونکي تر څو ساعته نشته ورسته او وژل شول. نوموړي زیاته کړه چې په دې نشته کې دوه تنه پولیس برسیرن ټپیان شوی دي. خو په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې په دې حمله کې دوه پولیس، یو د ملي امنیت کارکونکي او یو چوکیدار ټپي شوی دی. د خپلواک وینا بریدګونکي پر کلاشونکوفونو سربیره پر امنیتي ځواکونو د بریدون لپاره په ګڼ شمیر لاسي بمونو هم سمبال وو. طالب ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په یو استولی پیغام کې دا برید د طالبانو کار بللی او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې په دریو کلو کې د سیمه ییزو پولیسو تشکیلات تصویب کړي دي. د سرپل امنیتي چارواکي هیلمن دي چې د سنچرک په دې کلو کې به د سیمه ییزو پولیسو په فعالیتو سره دغلته امنیتي وضعیت ښه شي. د سرپل امنیت قومندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمه ییزو پولیسو د روزنې، تجهیز او اکمالات لپاره اقدامات ایپل کړي دي. د نوموړي په وینا د کورنۍ چارو د وزارت له لارښوونې سره به د دې پولیسو شمیر 150 ته رسیږي. نوموړي وویل د دې ولایت په نور کلو او بانډو کې هم د سیمه ییزو پولیسو مرکزونه رامنځته شي. د سرپل په سنچرک ولسوالۍ کې په څو کلو کې په داسې حال کې د سیمه ییزو پولیسو د رامنځته کېدو خبر کیږي چې په دې وروستیو کې دغلته وسلوال طالبانو بریدونه زیات کړي او ځینې سیمې له ناامنۍ سره مخ کړي دي. د ایران د اړیکو او ټکنالوژي وزیر وای ټاکل شوی چې ایران او افغانستان به د مخابراتو او ټکنالوژي په برخه کې د همکارۍ یو سند لاسلیک کړي. محمود وایزی دا سرګندونی په تهران کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزیر عبدالرزاق واحدي سره لیدنې ورسته کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان یاسین سمیم ازادي رادیو ټول چې افغان لوري به په دې لیدنه کې په درې مسلو خبري کړي.
مسئله
دی وای لومړی مسله د فریکوئنسی داخلي دل چې موږ د ستونزه د پاکستان او تاجکستان په شمول له نورو ګاونډي هیوادونو سره هم لرو. دویمه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په برخو کې د پوهې او تجربو شریکول دي. او دریمه مسله چې ممکن خبرې پرې وسی هغه د نوري پایبر د منسټیزو چارو په برخه کې ګډوندي. د ایران د اړیکو او ټکنالوژي وزیر ویلي چې د دواړو خواو په خپلو کې د شتو مسلو د څېړلو په اړه د پنځو ګونو کمیټو پر جوړولو سلا وکړه چې نتایج به یې وروسته په یوې وروستۍ کمیټې کې راټول سي. بیا هم شرغلست امریکای چرواکی دا کوي چې د سوریه په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباری امریکای الوتکو نه بلکې روسی الوتکو کړي. سوریه پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف تور ولګاوه چې په دیر الزور ولایت کې د پوز پر یوه اډه بمبار کړي. درې پوزان یې وژلي او دیرلس نور یې ټپیان کړي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې هم د دې هوایي حملې پړه د امریکا پر پوز اچولې ده، خو امریکای چرواکی دا بمباری د روسانو کار بولي. یو امریکایي مقام پر نوول چې دا بمباری روسیې له لری واټن څخه کړي او زیات کړي چې امریکا د سوریه له حکومت سره په جګړه کې نه ده او پر پوځي اډه د بمباری لپاره دلیل نه لري. متحده ایالاتو په پرله پسې ډول پر روسیې انتقاد کړی چې په بمباری کې لازم دقت نه کوي. امریکایي چارواکي وایي بمباری د شمالي اوسیتیا له مزدوک نومي پوځي اډې څخه د روسیې د ټیو دولس بمبار الوتکو په وسیله سوې ده. د پینتاګون ویان سټیف وارن ویل د امریکا پوز د اکشن به په ورځ د سوریه د دې پوځي اډې د جنوب ختیځ په 15 کیلومتري واټن کې یوازې د تیلو پر وڅا بمبار کړی دی. جرمنی د دې کال په تیرو یولس میاشتو کې 915,000 پناغښتونکو کې ثبت کړی دی. پرون د دې هیواد د کورنۍ چار وزیر ویل د دې پناغښتونکو نیمایي د سوریې اتباع دي. د پناغښتونکو دویمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده چې په ترتیب سره د ټولو پناغښتونکو په سلو کې دیارلس او په سلو کې لس برخې جوړوي. ویل کېږي چې د ساړه ژمي پر رسېدو سربیره دغه هیواد ته د نوو کډوالو ورته کم سوی نه دی. جرمني د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد دی چې تر بل هر اروپایي هیواد ډیر کډوال سږ کال ورغلي. ویل کېږي چې په دې هیواد په روان کال کې د ورغلو کډوالو شمیر د 2014 میلادي کال د ټول کال په اوږدو کې د ورغلو کډوالو څلور چنده دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اگست میاشت کې ویلو چې هیواد تملري 800,000 پناغښتونکو به په دې کال کې ورسي. د یادونې وړ ده چې په جرمني کې د پناغښتونکو سفتونه هلته د منل کېدو معنی نه ده. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکرين سره د 190 میلیون ډالرو نوی مرستې اعلان کړي څو د هیواد اصلاحات عملی کړي سي. پرون په کیپ کې د اوکرين ولسمشر پیټرو پروشونکو سره له خبرو وروسته جو بایدن د اوکرين پر مشرانو ټینګار وکړ چې د اصلاحات لپاره د هڅو ته دوام ورکړي او د اداري فساد پر ضد اقدامات زیات کړي. د خبرونو پای.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو په سوشي بوکه تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په اسلام آباد کې نن د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس پیلېږي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی به سبا د دې کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان او افغانستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان دا غونډه مهمه ګڼي او وایي چې ښایي ښې نتیجې ورکړي. دوی هم دراس په دې کانفرنس کې د ولس مشرغنی او د هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج ګډون خورا مهم بولی. د ازادۍ رادیو خبريال زبیح الله مومند د دې کانفرنس په اړه نور تفصیل اوروي.
ټاکل شوی د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د استانبول پروسیا سیاسي دورزنې نړیوال کانفرنس جوړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې به د استانبول پروسس ورلس غړي او ولس ملاتړي هیوادونه او یو ولس نړیوال سازمانونه له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې به د نورو هیوادونو د چارواکو په ګډون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې پاکستان د سفر کوي چې په دې وروستۍ کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوي او همداراز تر 2012 میلادي کال وروسته د لومړی ځل دی چې د هند بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته راځي. دا د استانبول پروسی یا د آسیا د هیوادونو پنځم کانفرنس دی چې د دې لړۍ لومړی کانفرنس په 2012 میلادي کال د ترکیه په استانبول ښار کې جوړ شوی و. پا په ان حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو شمیر کارپوهان د کانفرنس د افغانستان پاکستان او سیمې د هیوادونو لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ورکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ګڼمه چې دا غونډه چې کومه ده دا ډېره مهمه ده او مقصد یې هم دا دی چې ترهګرۍ نه کوم متاثره هیوادونه دي په هغې کې ترقي وشي په هغې کې پرمختګ وشي. دا پرمختګ او دا ترقي به هله کېږي چې دلته ترهګري ختمه شي او ترهګری والا ختمی کی کوم افغانستان او پاکستان کی دا په یو بل باندې اعتماد وکي. زه دا وایم چې کتر دا هیوادونه غواړي چې ترهګری ختم شي نو پکار ده چې دوی په یو بل باندې اعتماد وکي.
د سیمه ییزو چارو سارون کې سمی یوسف زه هم اسلام آباد ته د افغان ولسمشر او د هند بهرنیو چارو د وزیر سفر د آسیا د کانفرنس د پرمختیا لپاره مهم بولي او زیاتوي چې د افغان ولسمشر سفر بعد پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستي به د مادي لک څخه مکړي. سمی یوسف زی لازادي رډو سره په خبرو کې ویل
د هاټ آسیا کانفرنس تر ټولو مهم ملاقاتونه هغه په بالکل په دې وروستي لمحو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی صاحب راتګ به پاکستان ته هغه بلاده چې پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي دا به د هغو ترمنځ ملاقاتونه د پاکستان له صدر اعظم سره په مشترکه ډول د دغه په کانفرنس کې افتتاح کول دا به تر ټولو مهم وي. همدا ډول د هند او پاکستان تعلقات هغه هم انتهایي په خرابېدو طرف ته روان دي او په دغه د وزیر خارجه د هندوستان چې هغه به هم د کانفرنس ته راځي او هغه هم په اخري دقیقه کې دا فیصله وکړه کله چې د افغان ولسمشر د راتګ فیصله واوریدله. نو زما په خیال د افغانستان یو ډېر اهمیت ته په دې کانفرنس کې او بلکې دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح ور بخلی ده او په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو دلچسپي زیاته کړې ده.
د یادونه ور ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیره اونۍ په پیرس کې د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس په سنډه کې له افغان ولسمشر سره ولیده او هغه ته یې په اسلام آباد کې د آسیا د په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي تر کانفرنس یوازې یو ورځ مخکې ومنله.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
زموږ غاغله ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د 19 پروګرام ل وړاندې کولو مخکې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه د مخکتنې اوریدو ترابولم چې نوریاس نوري چمتو کړي.
ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکي د اسلامي دولت ډلې وسله والو د افغانستان په ختیځ کې یو شمېر سیمې نیولي او غواړي په سیمه کې له پاکستان سره په پوله یو نوي ولایت کې د خپل خلافت په بڼه واکمنی ایجاد کړي. ټایمز لیکي تر یو زرو شپږ سوه وسله والو چې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی د جلال آباد جنوب پلو د څلورو ولسوالیو په ډېرو سیمو خپله ولکه ټینګه کړې او هغه ډول بېرحمانه اعمالو ته یې مخه کړې چې دغې ډلې په سوریه او عراق کې ترسره کړي، یعنی په عام محضر کې د سرونو پرې کول، بهرنیانو ته چې افغانستان ته ځي د اسلامي سختو اصولو زده کړه او باج اخیستل. د ټایمز په وینا د دغه ډلې د ځینو تر ټولو بېرحمه اعمالو فلمونه اخیستل شوي او آنلاین خپره شوي هم دي. ټایمز وړاندې لیکي د دغو جهادیانو له ویرې په لسګونو زره کلیوال له خپلو سیمو تښتېدلي او افغان پوځ هم هره ورځ له دې ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی چې نورو سیمو ته یې د فعالیت د خپرېدا مخه ونیسي. سی آی ای هغه افغان ملیشه تمویل کړي چې د ملکي وګړو په وژنه تورنه ده. دلی تلګراف ورځپاڼې تر دې سر لیکلانې د خوست د ساتنې په نوم ځواک ته کتنه کړې او لیکي دغه ځواک چې د ملکیانو پر وژنې او د بندیانو پر شکنجې تورن دی د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای د طالبانو او القاعده په وړاندې پټه جګړه کې تمویل او مجهز کړی دی. لیکوال لیکي د خوست د ساتنې ځواک شاوخوا څلور زره وسلوال غړي لري او له پاکستان سره په پوله په دې ولایت کې چې د سخت دریځو د تاوتریخوالي او مرکز ګڼل کېږي فعالیت کوي. د ډیلي تلګراف په وینا که څه هم د امریکا ولسمشر براک اوباما په افغانستان کې د امریکا جنګي ماموریت ختم اعلان کړی خو سی آی ای تر اوسه خپل نیابتي ځواک په وسلو سنبالوي. د ډیلي تلګراف په لیکنه دغه ځواک هر غړي ته د میاشتې $400 ډالر تنخوا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو دی او عادي غړي نږدې دوه برابره ده ورکول کیږي او هم د سی آی ای مامورین یې له جزو تام سره ملګرتیا کوي او په اغیزمن ډول په عملیاتو کې هغوی ته هدایت ورکوي. خو د ورځپاڼې په وینا دغه وسلوال د ملګرو ملتونو او هم د واشنگټن پوسټ د څېړنې له مخې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي.
آزادی رادیویی مجله. قدرمن اوریدونکو خپرونه ته مو هرکلی کوم. عمان یم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د سږ کال له غوره فرهنګیالۍ نعیمې غني سره زموږ د همکارې مسعودی نیازی مرکه اورئ.
عجیبه لوبه ده، تر منځه د سیلۍ او څراغ توپاني شپه ده، په خطره کې مې کېږدۍ او څراغ.
استاد حفیظ گردش د خپل نوې او نری فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
راش جانا شمع ربانا لیونی کېږم ستال هجرانا لیونی کېږم ستال هجرانا.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په کابل کې د هندوستان د لنډمهال حکومت د اعلان د سلمې کلیزې په مناسبت دوه ورځنی نړیوال څیړنی سیمینار د پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسید. د باختر اژانس د خبر له مخې د سیمینار هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د دې ګډ تاریخي ارزښت د لمانځلو له لارې د تفاهم، علمي ډیالوګ او اړیکو د یوې بلې کړکۍ پرانستل و. سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني لخوا مثبت وارزول سو. د سیمینار په پریکړه لیک کې له اړوندو هیوادونو څخه غوښتل سوي چې په هند او سیمه کې د افغان شاهانو د تاریخي عابداتو بیا جوړولو ته پاملرنه وسي. د لیندۍ میاشتې په لسمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د افغانستان د فرهنګي میراثونو او تاریخي عابداتو په اړه روزنیزه او معلوماتي سیمینار جوړ سو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د فرهنګي میراثونو د ساتنې په باب خبرې وکړې. څرګنده یې کړه یو ملت هغه وخت ژوندی پاتې کیږي چې تاریخ یې ژوندی وي. د هیواد تاریخي عابدات او فرهنګي میراثونه داسې مدرسې دي چې د افغانستان تاریخي او فرهنګي هویت بیانوي. د دغه شان آثار شتون د سیلانیانو په جلبولو او ګرځندوی د صنعت په وده کې هم ډیر مهم دی. د سیمینار په پای کې د افغانستان د تاریخي عابداتو لنډ مستند فلم هم نندارې ته وړاندې سو.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هر کال په رڼا مشاعره کې درې غوره شاعران او یو فرهنګیالۍ معرفي کوي. په څنګهنۍ مشاعره کې لیکوال او شاعر نعیمه غني غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوی و. دا چې د بهیر لخوا غوره فرهنګیالۍ د کومو معیارونو په اساس ټاکله کیږي په همدې باره کې زموږ همکارې مسعودی نیازی له غلی غني سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
درنو اوریدونکو، سکال په رڼا کلنۍ مشاعره کې د میرمن بهیر تکړه غړي نعیمه غني د کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوه. دا چې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار له مخې ټاکل کیږي او په نورو کلونو کې هم دا پروسه وه او کنه، د میرمن بهیر فعال غړي نعیمه غني را سره په خبرونه کې میلمنه ده. نور خبرې به لدینه وورو. نعیمه جانې، ستړي مشي، په خیر راغلي خبرونه ته.
ډیره مننه. زه هم په وار سره اوریدونکو او ټول دوستان ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه. کلمړی دار ته وای چې میرمن بهیر کې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار په اساس ټاکل کیږي؟
ډیره مننه. د میرمن بهیر د غوره فرهنګیالۍ ته ټاکلو پروسه دا چې هغه وخت څخه چې میرمن بهیر منځ ته راغی، د رڼا کلنۍ مشاعره هم ورسره ونیول شوه. او هغه میرمنې چې د میرمن بهیر غړیتوب ولري او په یو کال کې چې تیریږي هغوی فرهنګي فعالیتونه یې حداقل دومره وسیږي چې هغه څوک چې دوی ټاکي د وی قناعت حاصل کړي. او بل دا چې هغه میرمن بهیر کې حاضري ولري، یعنی مسلسل حاضري ولري، دغه معیارونه ورته په ګوته شوي دي. البته زه نه شم وایي چې ټول معیارونه به ما سل په سلو کې پوره کړي، خو بیا هم دوستانو پیرزوینه و چې دا لقب یو ځل بیا ماتره کړ.
او څنګه بیا د غوره فرهنګیالۍ چې ټاکل کیږي، د صد غوراوي کومه کمیټه شته که څنګه ټاکل کیږي؟
د میرمن بهیر درن شپ دی اړه پریکړه کوي. درن شاره سره ټویلی کو او په دې به اکل غږی کو د دې لپاره چې کومه میرمن یا انجلۍ ورته هغه ټاکل شي، سبایت ورکړل شي، په دې اړه پریکړه د میرمن بهیر درن شا کوي. البته په دې کې د میرمن بهیر اکثریت غړي هغه چې یعنی حاضری لري غوي ټول کې یعنی صحیح وي او خو خپل نظر وړاندې کوي. بیا هر څه نظر چې تقریبا اکثریت یې اره او هغه په همستلا سره هغه نظر منل کیږي او غوره فرهنګیالۍ ټاکل کیږي.
او تاسو کوم مشخص غوښمده کارونه مو چې د بهیر لپاره کړی کاغره ته وایس چې دغه په معیار به تاسو د غوړ فرهنګ علی په توګه وټاکل شوی
هو مخکله دینه چې زه په دې اکل وایم زه وایم چې مېرمن بهیر درې کلونه رئیس غوړ فرهنګ علی نه وټاکل ځکه چې رڼا کلنې مشایره د ځنې اقتصادي ستونزې له امله مېرمن بهیر نه درلوده که څه هم اونۍ سه غونډې درلوده او فعالیت مو درلوده خو مشایره نه وشوي د په دې درې کلونو کې چې تیر شوی وو هغه بغزاد مېرمن بهیر ریپورت ملیکا مېرمن بهیر د سایت مسلیت ما په غاړه مېرمن بهیر فیسبوک باندې ما سره وا او له هغې نه ورسته بیا یعنی ما په شخصي باغ کې څه کار کړی ماشوم ادبیات تلخ څه ما کار کړی وو هغه پکې یعنی مثبت ورزول شو او بل دا چې مېرمن بهیر مجله باندې مخکار شروع کړ چې د هغه مدیر مسول زو ما که څه هم سره نور خويند هم همکارې وي خو اکثریت هغه کارونه چې په ایډټ پورې اړه درلود او د لیکنو راټولول و هغه چمتو کول و هغه یعنی زما په غاړه وو نو دغه کارونه هغه څه و چې ما د بهیر سره کړی وو او بهیروالو ته ماته ویار راو بخه او بیا مایم چې حاضری مې هم لږ څه وه نسبت نور خويندو ته زیاتره زموږ خويندې ډېر فعال به هم وي خو په حاضرۍ کې لږ څه ستونزه ورته وه ما دغه درې کلونو کې لږ څه حاضري هم درلوده شاید دا به هم شوي وي چې ماته یعنی دا لقب راکړل شو زه نور خويندو ته هم دا نقل ورکوم چې حاضري ولري کېدای شي چې کال ته دوی ته دا لقب ورکړل
او په نور کلونو کې مخکې تاسو د درې کلو یادونه وکړه چې رڼا کلنې مشایره نه وه جوړه شوې مخکې لغې نه په بهیر کې غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وي
ولې نه مخکې لغې نه هم وکړه چې رڼا مشایره درلوده هم غوره فرهنګیالۍ ټاکل کېده او هم درې غوره شعرونه ته ډالۍ ور یا جایزه ورکول کېده چې یو ځل فکر کوم هغه له توبه نه دا صفۍ هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه بل ځل ګلمینه یوسفزۍ په نامه زموږ خور وه چې هغه ټاکل شوې وه بل ځل هم ګلالۍ امرخیل په نامه زموږ خور وه چې هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه دغه درې کسان خو زما په یاد دي
که اوس راشو ستاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ برخې ته لومړی د نثر په برخه کې هم زه چې تر کومه تاسو نه شناخت لرم تاسو ځینې کارونه کړي دي که په دې برخه کې راته و چې په کومه برخه کې نثر لیکي او تر اوسه مو د نثر برخه کتابونه هم چاپ شوي دي او کنه
ډیره مننه زه کله چې مېرمن بهیر ته راغلم یا لیکوالۍ ته کله چې راغلم اکثره کسان شعر نه شروع کوي بیا وروسته لیکوالۍ ته راځي خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړي ده بیا وروسته شعر ته راغلی یم لومړی چې زه بهیر ته راغلم ما د خپل یو کتاب چې د متلونو ټولګه واغه مل ځان سره راوړې و بهیر ته مراوړه ما غوښتل چې دلته تاسو خبره شوم چې دلته یو داسې ځای ده چې لمرمن سره د غوی په فرهنګي په ادبي کارونو کې مرسته ورسره کیږي یا په غوی حل ځلو کې غي هڅول کیږي نو ما خپل کتاب دلته راوړه او مېرمن بهیر کې دلته دوستان ماته مشورې راکړې ماته لارښوونه وکړه غو کتاب بیا ما چاپ کړ لاغې نو وروسته بیا وروسته دوهم کتاب بیا زما په نثر برخه کې چاپ شو هغه د ماشوم د ادبیاتو برخه کې ماشومان ته یو انځوري کیسه و اتل وستوري راوړي چې هغه وخت ما فکر کاوه چې ماشوم ادبیات ته کار نه دی شوی او کار شوی دی هم کم دی او پرګانې تر اوسه پورې هم دغه سونځه یا تشمګ لرو هغه وخت ما بیا د ماشوم ادبیات ته تقریبا ډیر وخت ورکړ بیا لاغې نو وروسته د خاور خاطرې په نوم یو بل کتاب چاپ شو او بیا مې د ماشوم د روزنې پاک لایله و نور دوستان سره یو مشترک کتاب چاپ شو دغه ما د نثر لاس راوړنې دي او د شعر په برخه کې زه کوم چاپ شوی اثر نه لرم
او شعر او شاعري مو څنګه دا مشخص هدف مو څه د شعر کې چې تاسو الهام اخلي او بیا شعر لیکي
مننه په شعر کې اول به زوایم چې ما شعرونه هم یو ټولګه ته برابر دي خو لا چاپ شوی نه دي او د شعر کې اکثرا زه هغه څه چې خپل حس کوم هغه لیکم د څه نشم وایلی چې مشخص بڅوي زه خپل تابانی واخځه يم په یو ټولنه کې وسیګم یو هغه څوک چې د جنگ څخه مې غیز لیدلې دی دا ټول زما په شعر کې رانغښتل کیږي د انسان په ایس کزا وایم او کله یو خځه پیسې وایم نو هغه څه چې خځه حس کوي هغه چې یعنی زه هم د یو خځه په توګه حس کوم هغه هم په خپل شعر کې لیکم
نایمه جانې ک تاسو نه د خبرونه په دې برخه کې تاسو یو خاصه شعر ورنو ډیره بخښي او د اوریدونکو د شعر تنده به هم پرماته شي
ولینا یو غزل دی چې غواړم له دوستان سره شریک کړم غزل دا ستاسو شوی عجیب لو بده تر منځ د سیلې او چراغ توپانیش پده په خطر کې مکیږدی او چراغ چېرته چې عقل زولنی وی خیال وزر نه لري هلته پڅه تمرنا کوي سپوږمۍ او چراغ دواړه د یوې اتې زامن دواړه یو بل ووجل اوس د دوو شناختو منجوره یو مورکۍ او څراغ ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبیح اړوي او کور دې ټکله انتظاره د کړکۍ او څراغ ځنې ترور وی چې اول خپل کوم ارمان پوره کړي چا سره غم وي د یوې مړې ټوټۍ او څراغ ابا ما نه ویل په تعلیم به د شمله لوړه کړم. ابا ما نه ویل چې نخه ستا پګړۍ او څراغ او په هر قدم یې د توپان مقابله کوله. په ټوله لاره ډارېدمه پنجلۍ او څراغ.
ډېر ښایسته، ډېر زیات ښایسته شعرونه نعمه جانې. بس تاسو قلم د خدای همداسې تاند لري او همیشه بریالۍ اوسئ. نعمه جانې، اوس کرا شو په دې وغږیږو چې په دې نږدې وختو کې زه خبره شوې یم چې میرمن بهیر یوه مجله هم چاپ کړې ده. که د مجلې په اړه لږ معلومات راکړې چې دا مجله مو څنګه چاپ کړه، موضوعات یې څه دي، او نورې څوک د بهیر نجونې هم درسره په دې برخه کې همکاري دي او که نه؟
ډېره مننه میرمن بهیر. مجله یعنی موږ مخکې د دې مجلې جواز درلود میرمن بهیر د ځلا په نوم، خو هغې لومړی ګڼه میرمن بهیر تر چا تر لاندې سخت کال چاپ شوه. له نیکه مرغه چې زه خپله د هغې مجلې مدیر مسؤوله وم، او خوشحاله یم چې یو نوی لاسته راوړنه میرمن بهیر سخت کال درلوده. او په دې مجله کې اکثرا هغه مسایل راخیستل شوي دي چې هغه د ښځو په اړه نه اوسېږي، ټولنیز مسایل هم او همدارنګه هغه مسایل چې ښځې ورته ضرورت لري. زموږ فوکس زیاتره په دې و چې که زموږ مجله کلیو ته هغو میرمنو ته ورسیږي چې هغوی یعنی یو څه زده دي، له قلم سره بلدي دي، له لیکلو لوستلو سره بلدي دي، خو هلته څه نشته چې وایي، څه نشته چې وایي لولي. نو په مجله کې اکثر موږ داسې مسایل راخیستي دي. زما سره نور بهیر تکړه تکړه خویندې ملګری وي چا لیکوالي کوله، چا په ایډر کې سره راسره مرسته کوله. یعنی مجله یوازې یو کس کار هم نه ده، د باندې تسپیږي. او اکثر کله چې دا واورېدل چې میرمن بهیر مجله چاپوي، نور لور په لیوالتیا سره به ویل چې زه به د ته لیکنه کوم. او لومړی ځل چې داسې خبره اورم ډېر خوشحاله وي ورته، ځکه چې دوی ته کله چې وویل چې دا مجله لرې پرتې سیمو ته رسیږي دوی ډېر خوشحاله وي. او اوس تقریبا په دوامه ګاڼه باندې کار شروع شوی ده. موږ کوشش کوو چې دا مجله هغه کسانو چې دلته کابل ښار کې هغوی ملي سوداګر دي او یا هم هغه کسان دي چې چارواکي دي، هغوی سره موږ غږیږو چې دا مجله په هغوی باندې خرڅه کړه او بیا وروسته په کلیو کې وویشو. یعنی پیسې له هغوی څخه واخله او مجله بیا په کلیو کې زیاتره که وکولای شي چې وړیا یې وویشو. زما یعنی دا هدف دی او د میرمن بهیر هدف هم دا دی، ځکه چې موږ غواړو چې د مجلې په منځ کې خپلو خویندو ته هغه څه چې د دوی حق دی هغه ورسوو. یو هغه ستونزې چې دوی لري د هغې مجلې له لارې که کومه یوه ستونزه حل شي، دا به د میرمن بهیر لپاره یو د افتخار ځای وي. او میرمن بهیر همیشه غوښتي چې هغه سیمې تر چتر لاندې راولي، هغلته چې د نورو خلکو لاسرسی نه وي. او د مالي لګښت په اړه به یو وایم چې موږ سره لکه مخکې مې چې وویل، ځینې هغه دوستان چې مالي امکانات لري او د میرمنو له کار سره د میرمنو له پرمختګ سره یعنی غواړي چې د زړه مینه لري او غواړي چې دا کار مخته لاړ شي، ځکه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې په افغانستان کې د میرمنو برخه لږ څه شاته پاتې ده. نو هغوی له موږ سره مالي مرسته کړې ده. دوستانو فرهنګ وزارت، د سرحداتو محترم وزارت، دې وزارتونو موږ سره مرسته وکړله. او میرمن بهیر مجله هم د میرمن بهیر د رڼا کلمه شرۍ سره یو ځای چاپ شوه او لګښت یو ځای.
تاسو نه ډېره زیاته مننه. خدای پاک مو د ژوند په ټولو چارو کې همداسې بریالۍ لره.
ډېره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په ژوند کې مخای ډیر داسې کسان لیدلې وي چې په ستونزو او مشکلاتو پورې به بد وایي، ژوند به د غاړې او بارګڼې. خو تجربه ښوولې چې په ژوند کې ستونزې او مشکلات بنیادم پخوي او تجربه یې ورسره ډیریږي. راځئ له وغمې رشیدې به نقل واورو چې په نقل کې ماشومان له څه ستونزو سره مخ وو او نتیجه یې څه شوه.
د اروپا د خلکو یو نقل. اونو یو وخت یو بی وزله بوت بو چې د لوی ځنګل په څنډه کې په یو خواره جونګړه کې له خپلې کورنۍ سره اوسېده. د دوه ماشومان لرل، یو زوی او بله لور. زوی هنسل نومېده او لورې ګریټل. د ګریټل او هنسل مور مړه وه، پلار یې بل واده کړی و. د دوی مېره ډیره بی گزاري او بدنیتی میرمن و. د بنزو ژوندې ورتريخ کړی او بس پلمې به ورته غوښتي. دی به مېره ته ویل چې موږ ځان نشمړولای، دغه نورو دوه ته ډوډۍ لکوم کړو. مېره چې د بوټو پټولولو یې گزاره و او لاس ډیر تنګو، خرابې ژبي، بی فکره او لویدلې سړی و. خځې به ورته ویل چې ماشمان لکور او بس په ځنګل کې چیرته لري پرېږده چې بیا د کور لار ونه مومي. او له ده سره دومره خوله نه وه چې خبره ور رد کړي او ورته ووایي چې دا خو ظلم دی. یو ماخستن چې ښځه میړه ته د ماشومانو په باره کې غږېدله، دواړو ماشومانو یې خبرې واورېدلې. خزی میره تا ویل دوی هم دا سبا سهار لکور لیری بوزه دا سی زای خوش کرده چه دا کور لار و نمومی خام خواب چوک راشی اول زن سر بین یوسی دا بود بلور گریتل دیر ور خطا شوا خو زوی هنسل چه غتکای و او دا سی خبری تردید مخ هم آوری دلی وی خورکی تا ویل ما ور خطا کیگا کمو دوی لیری دا زنگل پا منز که هم یوازی پریگ دی زب دا کور لار بمومم لګروس چې د جونګړي څراغ مړ شو هنسل په تیار کې غلې را پاتید د کور د مخ د میدان په سپینو شګو یې جیبونه ډکړل او کور ته ستون شو سملاست په هغه شپه خزی میړه خوب ته پرینه خود او بس همدای ورته ویل چې ماشومان نور په کور کې ما پریږده دغه بیا بیا ویلو میړه دومره پتنګ کړ چې سهار وختي ماشومان پاسول او د ځنګل په لورې روان کړل دوی چې په ځنګل کې یو څه وړاندې لاړل نور نو له ماشومانو لاره ورکیدله هنسل جیب ته لاس کړ یوه یوه چونډۍ سپینه شګې د ښځو په شنه فرش باندې ځای ځای واچوله چې د ستنېدا په وخت کې لاره ورباندې صحیح کړي پلار یې په ځنګل کې ډېر تاو را تاو شو او هنسل به چې هر ځای لاره کیدله په خزو باندې سپینه شګه دوړوله چې لورې ورمالومې له اوږده مزل وروسته پلار دوی ته ډاډ ورکړ چې دلته اوسئ زه راستنېږم ما ورخطه کیږئ ورځ تېره شوه ماښام راغی او تیاره شوه خو د پلار پته ونه لګېده پلار یې په کور کې له میرمنې سره ناست و ګریتل میده میده ژړېدله او هنسل که څه هم پوره وېرېدلی و خو د خور په خاطرې ویره پټه ساتله د خور ته وویل مه ژړه مه وېرېږه کمو پلار راستون هم نشی زدی کور ته رسوم ته بیخی ډډه اوسه لکه مرغه هغه شپه د څوارلسې شپه وه او چې سپوږمۍ ښه راده بره شوه او د ځنګل ګوټ ګوټ یې روښانه کړ هنسل خپله کمکۍ خور ګریتر ته لاس ونیوه ورته ویې ویل اوس نو راپاسه چې نیغه دی کور ته ورسوم سپینې شګې د سپوږمۍ رڼا ته ځلیدلې او ماشوم هنسل ته یې د ستنېدو لاره ورښودله دوی له اوږده مزل وروسته کور ته ورسېدل نیمه شپه وه هنسل او ګریتل په نیمه پرانیستې کړکۍ بې له دې چې پلار او میره راویښ کړي خپلې کوټې ته ورغلل او په ځای کې څملاستل دوی ستړي وه او یخې شوی وو خو خوشحاله وه چې خپلو بسترو ته یې ځانونه رسولي دي په سبا سهار چې د دوی میره پوه شوه چې ماشومان راستانه شوي دي اور ورباندې بل شو خو خپل قهر یې له ماشومانو پټ وساته د خپل خوب د کوټې ورې پوری کړ او په میړه خوله پرانیسته بې غیرته د حرامیان خو دې بیا راغلی دي ته دې هیڅ کار نه یې ته دې هیڅ شي نه یې میړه کم وخت یې له یوې خوا د ګناه او شرم په ژرنده کېدل کېده او له بلې خوا د میرمنې قهر ویرولی و میرمنې یې پټکې ورباندې کولې او دی داسې غلی و لکه دیوال ته چې څوک غږېږي میرمنې راپاسېده په ماشومانو پسې کوټه بنده کړه او کرۍ ورځې له یوه غوړپ اوبو او یوه ټوټه وچه شوې ډوډۍ پرته نور هیڅ ورنه کړل چې لمر پریوت او بوټبه له کاره راستون شو میرمنې یو ځل بیا په ډونګېدلو شروع وکړه میړه یې د هغې د ډونګېدا او غوړېدا له لاسه شپه ویښه تېره کړه او سهار وخت یې ماشومان یو ځل بیا ځنګل ته په مخه کړل هنسل هغه وچه ډوډۍ چې میره یې وراچولې وه نو خوړلې او اوسې په ځنګل کې د لارې د نښه کولو لپاره په کابل واچوله خو دې پام نه وکړی چې ځنګل له وږیو مرغانو ډک دی او وچه ډوډۍ خو څه شګې نه دي چې نه به یې خوري بوټ به د ځنګل په منځ کې ښه وړاندې لاړ او ماشومان یې په داسې ځای کې یوازې پرېښودل چې د ماشومانو لپاره د کور موندل ناممکن ښکارېدل د خدای پامانۍ په وخت کې بوټ به د شرم غم او ګناه دردونکی احساس کوه لکه د شرم غم او ګناه له احساس څخه چې چاړې جوړې شوې وي او دی بند په بند حلالوي د ده دغسې حال و هنسل خپلې خور ته په غوږ کې وویل چې غم مه کوه ما لار په نښه کړې ده مګر دی نه پوهېده چې د ده د لارې نښې یعنې هغه د ډوډۍ مړۍ اوس د وږیو مرغانو په ګېډو کې وي ماښام شو تیاره خوره شوه او کمکۍ ګریتل خپل ورور ته په سلګو سلګو وویل ساړه مې کېږي وږی یم کور ته ځم هنسل چې لار نشوی موندلی خورکۍ ته وویل ما ویریږه زه در سره یم ده د خور د ډډه کولو هڅه کوله ولې په تیاره کې د ونو سیورو او ناشنا اوازونو دی په خپله دومره ویرولی و چې ریږدېده خور او ورور یو بل کلک نیولی وه او کرۍ شپه یې د یوې لویې ونې ډډ ته په ویښه تېره کړه چې سهار شو او رڼا خپره شوه د لارې د موندلو په هیله راولاړ شو خو له ځنګله د وتلو لارې ونه موندله. نه پوهېدل چې د ځنګل څنډو ته روان دي که د ځنګل له څنډو لرې کېږي. دوی چې له تلو او ګرځېدو پرته بله چاره نه لرله، له بیخي ډېرې ګرځېدا وروسته د یوه چمن او هوښیاڼۍ په منځ کې په یوه جونګړه ور پېښ شول. د جونګړې دیوال داسې ښکارېده لکه له خوږو او چاکلیټو چې جوړ وي. هنسل د دیوال یوه ټوټه را بېله کړه، خولې ته یې واچوله او خور ته یې وویل، دا خو لکه چاکلیټ چې خورم. خورې هم چې ډېره وږې وه د دیوال بله ټوټه را بېله کړه. د دې ټوټې خوند د کیکو د سر د خورا خواږه پټ غوندې و. دوی دومره خواږه خواړه هیڅ وخت نه وه خوړلي. هنسل او ګریتل د خواږو خوړو له دیواله ټوټې را بېلولې، خوړلې او خوشحاله وه چې ښه ځای موندلی دی. په دې منځ کې د جونګړې دوره د مزې د څکلو نوبت راغی او چې دوره مزه یې څکله ورناڅاپه پرانیستل شو. د جونګړې په منځ کې یوه مکرجنه بوډۍ ناسته وه. هغې ورته وویل، په خیر راغلی، په خیر دننه راشئ، دننه مه وېرېږئ، خواږه خواړه مو لکه چې ډېر خوښ دي. له بده مرغه دغه جونګړه د یوې کوډګرې وه او دې د هوښیاڼۍ په منځ کې د خوږو خوړو جونګړه د دې لپاره جوړه کړې وه چې ناخبره او بې احتیاطه کسان ورباندې تیر بسي وینیسي. هنسل او ګریتل ډېر ناولي او چټل ځای ته داخل شول. کوډګرې بوډۍ ورته وویل، تاسو خو بس څلور هډوکي یاست، هیڅ غوښه نه لرئ. او بیا هنسل په یو قفس کې بندي کړ او ګریتل ته یې مخ واړوه. ویې ویل، ورور به دې تر هغو بندي وي چې لږ چاخ شي او د خوراک شي، ستا د خوړلو نوبت به هم راشي، خو اوس د کور کار کوه، اوس دې نه خورم. د دې سحرګري بوډۍ سترګې کمزورې وې او چې ګریتل به یې په عینکو باندې غوړ ومخل، د بوډۍ د سترګو لید به نور هم کمزورې شو. کورګري بوډۍ به هره ورځ هنسل ته ویل چې له قفسه دې د لاس ګوته راوباسه. دې به د هغې د لاس ګوته په لاس کې نیوله چې دا معلومه کړي چې غوښه یې نیولې ده که څنګه. د دې سودا وه چې ژر چاغ شي او ویې خوري. ګریتل چې د کور ټول کار د دې په غاړه و، هنسل ته د چرګ یو هډوکی ورکړ او ورته ویې ویل چې که بل ځل د لاس ګوته درنه وغواړي، دغه هډوکی ورته له قفسه راوباسه. هنسل به نور له کوډګري بوډۍ سره چې سترګې کمزورې وې همدا چال کوه او کوډګري بوډۍ به ویل، اوف اوف، ته خو هیڅ غوښه نه نیسې. کوډګره بوډۍ اوږده انتظار ستومانه کړه او یوه ورځ یې ګریتل ته وویل چې ورشه د تناره اور بل کړه، موږ به نن د هلک د غوښو کباب. کوډګره وږې وه او صبرې نه کېده. نجلۍ ته یې شېبه نیمه پس وویل چې ورشه وګوره چې تنور تود شو که نه. ګریتل په غریو نیولی غږ ځواب ورکړ، زه نشم کولی، خپله یې وګوره. کوډګره وقهرېدله، په خپله ور پاڅېده، د تناره سرپوښ یې اوچت کړ او اور ته یې وکتل. خو کله چې کوډګرې د تناره په غاړه ملا لیندۍ کړه او لاس یې ټیټ کړ چې د تناره د تودېدو اندازه ولګوي، ګریتل د شا لخوا تناره ته ټیل وهله او د سترګو په رپ کې سرپوښ په تناره باندې کېښود چې کوډګره د راوتلو لار ونه مومي. کورګره د خپل ظلم په اور کې سوځېدله او ګریتل قفس ته ور منډه کړه چې هنسل له خوشې کړي. هنسل او ګریتل په شریکه یوه لویه تیږه په رغړولو رغړولو تر تناره پورې ورسوله او په سرپوښ باندې یې کېښوده چې حسینه کورګره ځان راوباسي. دوی چې د کورګرې لخوا بېغمه شول، په جونګړه کې څو ورځې نور هم پاتې شول. خواږه خواړه یې ښه ډېر وخوړل او کور یې تلاشي کړ. د کورګرې په جونګړه کې یو ډېر لوی چاکلیټ وموند. د چاکلیټ په منځ کې یوه صندوقچه وه او د صندوقچې په منځ کې د سرو زرو سکې. دوی د سرو زرو صندوقچه او ښه ډېره ډوډۍ راواخیستل او په ځنګل کې روان شول چې د وتلو لار ومومي. په دوهمه ورځ یې په ځنګل کې خپل پلار ولید چې د دوی په لټه کې په ځنګل کې لالهانده و او په بارخوګانو یې اوښکې راماتې وې. پلار یې خپل ماشومان په غېږ کې ونیول، ورته ویې ویل چې مېرمن مړه شوې ده، اوس د خپل کور اختیار بیرته له ما سره دی. ګریتل چې د پلار تر غاړې لاسونه تاو کړي وه، ورته وویل، بیا خو به مو له کوره نه باسي. پلار یې ژړل او توبې ایستلې او هنسل د پلار د خوشحالولو لپاره د صندوقچې د منځ خزانه وروښودله. دوی نور د شتمنو غوندې اسوده ژوند وکړ او تیرې ترخې خبرې یې له زړونو وایستلې.
استاد حافظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، دغه غو نرم نواله او نری فعالیتونه کم غنی. استاد گردش لګوتو پشمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خوغه په مټه د ساز لالو سره د شاعرانو آزاد شیرونه هم ملګری کړی دی. لکاغلی گردش سره می مرکه کړی ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
گردش صاحب بعد له ډیر وخت مو پیدا کړی.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغسې چې زه ناپیدا یم، ډیر خلک ناپیدا دي، تم ناپیدا.
گردش صاحب ډیره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ. له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
والله د هنري فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره، راډیوګانو دپاره رښتیا هم هغه نه لرم، ثبت شوي سانه شیان نه لرم. اګر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې، درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبت کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د هغه نن سبا لاړ شم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي. دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای. په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي، ته به په هر کلیپ زر $200-$250 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور یې ثبتوم له خیره چې دا لپسنګ کوم، هغه هم د ملي تلویزیون د خوانه کې لپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون ته نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري، ځکه د کلیپ په توان زه نه لرم چې شخصي کلب کوم، بیا هر تلویزیون ته ورکوم چې هغوی بیا نشر کړي. نو فعالیتونه مې هغه دي، یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیره سره دام. یو بل دوست دی ډاکټر صاحب یعقوب، زموږ ډېر نږدې دوست دی، هغه یو غږ را باندې وکوي کوم شیان چې لرې ته آډیو ثبت کړه، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یوه پارچه نمونه ثبته کړې ده په همدغه پروډکشن کې، وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغسې ده او که نه، که همغسې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینه والو ته. گردش صاحب په مجموع کې څومره سندرې لرې په تلویزیون کې؟
ومان صاحب زه ډېرې سندرې نه وایم، همغسې چې ته وایې چې لا درکه یم. تقریبا دا د 14-15 کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم. همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و، او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنی رسمن کوم هغه نه لرم. خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم، شاید 40 نه واوړي. دغسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقی د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقی داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول له هنرمندانو سره، له سندرغاړو سره، او یو معیار و د هر څه لپاره. چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړی وي، له هغه وروسته به بیا راغی، بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو، مادیاتو، دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې. یعنی لکه تاسو چې وویل، هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کې، هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلیپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماترسو. په مجموع کې د موسیقي په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ. د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
گردش صاحب داسې خو بیا داسې د مرکه به سیاسي سي؟
نه، همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان دی، څه کېږي. یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده. هماغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته، لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه لپاره، اوس موږ د هیڅ دپاره معیار نه لرو. که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم تربیې په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته، یو حرج مرج دی. هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې همداسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا څوارلس پنځلس کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري، هماغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه توري شول، ناامیده شول، بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و، یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله یو کمیټه به و، د افغانستان کې شخصي راډیوګانې نه وي، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و. استادان به ناست و، یو سړی به راغی، هلته به یوه پارچه، دوه پارچه، درې پارچه به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ، دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي، دوه مهم اساسي شرطونه. یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو د دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ څه شی نه وي، کیفیت نه لري غږ، جوهر نه لري غږ. هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک تی خوند واخلي.
گردش صاحب دوه شیان مې یاد کړو په دې وروستو کې، هر څوک همدا خبره کوي د سور او د لای، او یوه بله خبره هم کېږي وایي سوریلا ده. د دوو درېو اصطلاح په پیسه کې مې یو څه لنډ راته وایستئ دوستان به پوهسي چې سور څه ته وایي، لای څه ته وایي، او سوریلا څه ته وایي.
سور هغه مطابقت د غږ د موسیقي آلاتو د غږ سره چې مطابقت کوي سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د ستار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي، تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی.
دا نو سر شو،
دا سر شو، پوښ مې
دا لکه دا رباب تارونه چې سرکه، او یا دوا درې، او دا نور بچکی ور سره سرکه، دا غږونه په مجموع کې د ونرمند غږ، سندرغاړي غږ، او دا لوغه سره ولا گیده دا سر.
او چې څونه سره خلګیږي ام دون ورته وای چې دا سوریلا ده، یعنی دا سړی سور ده په خپل سوریلا دغه ته وای. څوک چې په سر سندری وای، په سر غږ وبس، هغه ته مونږ چی وایو؟ سوریلا وای. دا سړی سوریلا ده. دا سور چې ده دا په دوه رقم ده، یو مونږ ورته د خدای داد وایو، ام دا سی سور ده، فکر دې شو چې بس شروع کی بس په سر ده خو خاندان کی مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري. یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي، غږونه وباسي، دغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولیږي، د سور په چوکاټ کې ولیږي، بیا سور کیږي.
دا خو سور سو. لای بیا څه رقم شي؟
لای ګوره، دغه تال مو چورته وایو، تالونه دي کنه. تال دا د تبلې ضرب یا هغه ته دلته تال وایي. لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفې تعقیبه یې، هغه ته بیا لای وایي. چې دغه سره حرکت کوي دوی، چې دا په لای برابر ده.
په دې عسکري کې وایي اصطلاح وه، دا پښې چې بې وهلې بیا به ویل وایي ډمې ډوله بېږي.
او هغه ډمې ډول چې ده هغه لای ده، فکر دې شو، هغه لای ده. نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي، ما مخکې ویلې چې دغه زه یو مثال دغه درته وایم، د سور او د لای. ډېری خلک همدا وایي چې والا پلانې ښه سور لري، ښه لای لري کنه. زه بیا دې طرفدار یم چې د سور او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده. دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې، بیا هم کوم. یو وخت کې زه لاړم امتحان مې ورکوه د آواز، نو استادان ناست ول. استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و،
تبلې استاد،
تبلې د هارمونی، د رباب، د هر شي خلاصه. نو یو هلک راغی، خاندان شروع کړ چې داسې معلومېده چې چا سره شاګردي کړې ده او ښه تیار و. نو کله چې دی ارمونه واخیسته او سندره یې وویل او څه سرګمونه پکې دغه کته پورته که نه چې خلاصه نو استاد هاشم ورته ویلې ویلې بچیم یګان کار دیگه کده نمیتونی لک سی دغه چې استاد ولې ما دونه وایي زه پوهېږم تا ډېر زحمت ویستلې تا شاګردي کړې ده دای تا سرګمونه معلومیږي چې تا ډېر زحمت ویستلې و بچیم ویل د می صدای تو هیڅ کیفیت نیسته او سالک لک دغه شو جدي غوندې که نه چې ته مات وی ما را میشناسي ویلې هو استاده تا پېژنم ته خو استاذ هاشم یې که نه ویلې د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په راډیو تلویزیون کې ثبت وي ولاکه وایي په میاشتو میاشتو کې م څوک یې نشروي بچی م وایي سدای ما هم بې کیفیت است
نو جالب ټکي ته مه اشاره وکړه البته دا د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالات بیخي بل ډول دی ګردش صاحب ستاسو غږ چې زه کله کله اورمه د ایوب استاد غږ وار له واره زما را پزله سي ایوب استاد ناروغه دی خدای دې روغ کړي راته کیدای سي د دوی و سندره راته زمزمه کوي
والله تا خو د داسې یو چا فرمایش وکړه چې زه ځان سره هم شرمېږم واقعیت درته وایم چې زه د ایوب استاد هغه کوم طرز یا شی ووایم ځان سره رقم کمی احساسوم ایوب ایوب دی ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکته یې لکه چې کړې ده زه فکر خبر یم څوک پوښتنه یې نه کوي خو ورکه که دې نه به تیر شو دې وطن کې اصلا بې بسخاصي ده د هر څه د هر څه نو زه نه پوهېږم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم که نه خو یو طرز دی خو ډېر جګ هم راځي پور کې جګ راځي پور بیا به وایي چې دا پور څه شی دی د انترې یا د بل فار دغه اخري جګ هغه ته پور وایي که نه
راته ویې وایه نو توکل په خدای
زه به ورو وایم یار زه تمرین نه لرم ډېر وخت کېږي چې سندره مې دده ویلې او نه تمرین لرم د هرمونی سره ورو به یې ووایي صحیح ده راشه جانانه شمربانه راشه جانانه شمربانه لیونی کېږم ستا له هجرانه لیونی کېږم ستا له هجرانه راشه جانانه دا ستا د سترګو بلا پمایشا وګوره حال مې خواتا میرا شا وګوره حال مې خواتا میرا شا د زړه ارمان شمربانا دزړ ارمانا شمربانا لیونی کېږم ستا له هجرانا لیونی کېږم ستا له هجرانا راشه جانانا
خدای دې وکړي چې ډېر زیاته مننه کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه وه ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې یي او بشپړ آرکستر چې
sajana na shamir ban
دردش صاحب اکثر استاسو سندرې چې ما اوریدلې دي، یوه برخه یې فولکلور ده، یوه برخه یې فرزند د حافظ صاحب او د مشرانو شاعري ده. په وروستو کلونو کې مو د حمزه صاحب، د ننګیال صاحب، د دوی شاعري اکثره ویلې وه. بیا خو کلونه ډېر تیر سو، په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوي کړي دي که هماغه
که ووایم چې پخواني دي ته به وایې چې ولا تا خو هېڅ حرکت نه. خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه هم دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي، حتی ډېرې سواد نه لري. خصوصا دغه جناکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي، دا لکان چې وایي، دا خو بیخي د شرم خبره ده. والله زه خو شرمېږم هم چې دوی دا کومې نه وایي. شعر خو چې سړی لږ شان ته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده، تا واداره کوي چې ته کار پرې وکړي. شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي، خو وایو خو زه وخت نه لرم، ما مخکې هم درته وویلي، یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پرې وشي. خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی، چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي. اوس مې چا دغه سندره ثبته کړی، ښکاري آشنا درته سلام کوم، پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه، دغه سندره ده. بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی، لختي وچل ویالې ورانې، سیند تورو کاڼو غر اوس حیران مې، دا د کلي هیلۍ بچیرې لامینه. د ننګیال صاحب بل مصنوعي ده، هغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم، دا هدیرې په اوبو چیرته ویسم. تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده که ناسې او بل دی د حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربانې سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي. یو څه نور داسې خامه شیان لرم، ځینې نور شعرونه هم را سره دي، خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې، دا هم زما خپله ګناه ده. نو توکل په خدای وګورو چې څه کېږي. زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې، د افغانستان د موسیقي اوسني حالت ته داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم. بلې خوا ته روانه ده موسیقي، د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده. د وطن فولکلوریک شیان دي، فولکلوریک نغمې دي، فولکلوریک شعرونه دي، حتی د موږ پخواني سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي. نور څوک نشته چې کار پرې وکړي، او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي، داسې ښه امیدواري ګانې نشته. نو اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده دی او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې. او بل زه فکر کوم چې یوازې موږ دولت باندې اکتفا ونه کړو، دغه زموږ فرهنګیان، دغه زموږ تجاران، دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري، خیر دی دوی دی یو څه ګامونه پورته کړي. دا ځینې سندرغاړي دي مثلا، ممثلین دي مثلا، نور هم دغسې دغه خلک سره راټول کړي، په دوی باندې کار وکړي، یو څه مصرف خواړي خو طبعاً. نو زه وایم چې دغه خلک راودانګي میدان ته، دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي، چیرته یې وړي ځان سره.
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغو چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس راتیر کړي، او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي شي، او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت راله غاړې ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو مغته راکړ.
میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمینم، رم لگم ہم رم لگم راج بے وفا، خوگا نگار زماستا پمینم، رم لگم ہم رم لگم